نن خپل هغه رسمي وینا کوي چې دغه نامزد کی به قبول کی. نو دغه باندې نن خبرې کوو په دې موضوع باندې په نېشنل ډیموکراټک نېشنل کنونشن باندې خبرونه کې راسره خټک صاحب راغلي.
خټک صاحب راسره راغلي دي جنگیر خټک صاحب د دې قدر من همکار د مهال د نیویارک څخه راسره مل سوې دي. خټک صاحب ختم مراوله
ستړي مشي
ډیر مننه بهشت صاحب د ګین صاحب تاسو ته کتور پورې د خدای سلامونه احترام نه
وعلیکم السلام خټک صاحب مننه کو ساسخه خټک صاحب ڈی این سی وای هم ډیموکراټک ملي کنونشن دا محل په شیکاګو کې روان دی او کده دغه مهم دغه کنونشن مهمې خبرې راوخو یا مهم ټیک اویز به سوي
ورې ټول کې اول خو پدې باندې هغه پکار دی چې دا یعنی تاریخ ساز موقع دا یو تاریخ ته تاریخ څنګه دی چې دا یو سالو دوه نوی کاله زوړ تاریخ لري ډیموکراټک نېشنل کنونشن دا امریکای په تاریخ کې اول ډیموکراټک نېشنل کنونشن په 1923 کې شوې اګه نا اول د ډیموکراټک امریکا کې ډیموکراټک او ریپابلیکن ګوندونه نو بلکې یو پارټي وو دا اګه نو مور ډیموکراټک ریپابلیکن پارټي چې کما اوله سوا نه اتیایم کې اتن نه هیم کې جوړ شوی و 1798 او اګه نا پس بیا دا اول کنونشن په دوه درشم کې اتله سو دوه درشم کې اوسو چې کم کې انډریو جکسن باقاعده دویم ځل د امریکای صدر پتوګا هغه چې کم به ست د ډیموکراټک پارټي هغه کینډیډیټ پتوګا باندې هغه دلته هغه شو الیکشن شو نو تاریخ ډیر زور دی او چې کم مونږه ورستا د درې ورځې نه چې څومره مونږه د هغه تکاری روکته لیدنه او نه مو قاتل یو خدا دې چې دا ډیموکراټک پارټي چې کم اعلی ترين قیادت دی چې کم کې پخوانی صدور هم شامل دي چې کم کې دوه صدور یعنی بل کلینټن او باراک اوباما دې دلته خبرې وکړلې پیناګان وکړلې خو چې زه په امید توګه ګورم نو همیشه د پارا د چکمې کنونشن نه دوکې دا کتل کېږي چې په ټینګار په کوم خبرو دي نو هغه چې کم خبرو باندې ټینګاري بنیادی توګه باندې را روانه موده کې یعنی نن تر الیکشن ورځ پورې یعنی 15 نومبر پورې د ډیموکراټک پارټي چې کم الیکشن مهم دی هغه کې کېدې شي چې دا ټکي موږ ته زیات موږ وورو سسدي هغه درې لوی دي یو خدا دې چې سمرا وینګانې وشولې دا چې کله دا کنونشن شروع شوه د پیر د ورځې نو هرې وینا کې یو هڅه شوې ده هر سپیکر یا هر چکچا مقرر دی هغه طرفه چې هغه دا وایي چې ډونلډ ټرمپ صرف او صرف ځان د لپاره سوچ کوي هغه امریکای د لپاره سوچ نه کوي خود غرض سره دی یو خدا هغه دې چې کم ذکر ډیرو الته کې چې سمرا خلکو الته تقاریر وکړلو چې کم کې هیلری کلینټن هم شامل ده او بیا اور سره اوباما هم شامل دی دی په دې باندې ډېر دا ټینګارو بیا یو بل چې کم تزوایم تھیم ټاپک یا ایشو چې کم دی جوړی لګیا دی یا چې کم بیانیا جوړی یو سیاسي بیانیا نو هغه دا چې ډیموکراټک پارټي چې کم دا په د شخصي آزادو پارټي دا هغه پارټي دا چې کم د خلکو یعنی د امریکایي چې کم عام قوم دی دا هغه کورونو ته دند نه نوزي دا خلکو په ژوند کې د ریاست کار نه غړي دا هغه پارټي دا لہذا هغه په آزاد دی یعنی فریډم باندې ډیټینګ آر دی د دې ذکر هم مونږه چې کم او کتلونو بیگا چې کم ټیم والز چې کم نائب صدارتي امیدوار دی کیمل هاریس سره هغه په خپل تقریر کې موکړلو بیا میشل اوباما چې کم تقریر وکړ ډیر پر زور تقریر واغې او بیا ما په خیال اوپرا وینفری چې کم په دې کنونشن کې تر اوسه پورې چې څومره وینګانې شوې دي د اوباما یعنی میشل اوباما او باراک اوباما نه پاس کا چا ډیر زیات زورور تقریر کړی دی نو ما په خیال لگا وینفری وا چې ډیر ښه تقریر پرم کړو نو هغه کې هغه په دې باندې ټینګارو چې دا پارټي د دې پارټي روایت چې کم دی هغه تعلق برای راست آزادې سره دی او پر ریپبلیکن ګوند کې دا سوچ نشته دی هغه چې کم سیاست دی هغه کې د دې زیان نشته دی یو بل چې کم درم چې کم د دې یعنی بیانیه چې کم هغه سپره وکړه هغه دا وا چې سمرا عدالته کې مقرری نو چې چا دلته وینګانې وکړلې نو هغه کیملا هاریس چې کم طریقې سره د امریکایي قوم په مخ کې راوستل نو هغه به هسیو پروسیکیوټر راوستل، یعنی یو داسې وکیل چې کم مجرمانو خلاف په عدالتونو کې یو مهم چلوي. او بیا هغه دا تړي شي سره چونکه د کیملا هریس مخالف امیدوار او پخوانی صدر ډونلډ ټرمپ باندې هغه مجرم هم ګڼل شوی دی او ملزم هم دی په مختلفو کیسونو کې. نو دلته کې دا یو بیانیه جوړول کیږي چې ډونلډ ټرمپ خلاف چې څوک ولاړ دی هغه به د دې باقاعده په دغه مقدمه چلی، یعنی عوامي عدالت کې به د دې مقدمه چلی. او نن چې کومه وینا ده چې کوم با کیملا هریس دا وروسته را روانو سو منټو کې به شروع کوي، هغه کې هم زما په خیال هغه به امدک کس شانته بیانیه مخې ته راولي چې کوم کې هغه به خپل ځان خی چې هغه سوک دی، هغه به دا وایي چې هغه نظر څه دی، امریکې د پاره څه نظر دی، څه سوچ دی، هغه ولې د ډونلډ ټرمپ نه زیاته ښه امیدواره ده، او دا چې هغه په امریکا کې په پالیسو په لحاظ ډونلډ ټرمپ کا څومره مختلف ایجنډا راولي. ګوري ریپبلیکن او ډیموکراټیک ګوند ترمنځ آسه خو اختلاف ډیرو شیزونو باندې، خو زما پره کې درو شیزونو باندې ډیر درون دي. یو اقتصاد، یعنی کیملا هریس دا وایي چې زه په امیر طبقه باندې ټیکس لګوم، په غریبانو باندې واغه پیسې لګوم چې هغه ژوند آسان شي، ګرانی کم شي، دا عام خلکو ژوند ښه شي. او بیا دویم چې کم دا د شخصي آزادو په حواله سره چې کم دا ډونلډ ټرمپ اوس پورې چې څومره ایجنډا دا هغه په حواله هغه دا وایي چې موږ به داسې ایجنډا راولو چې کم کې شخصي آزادۍ وي، یعنی ابورشن او داسې قسم ته شیزونه چې کم باندې هغه خپل ځان د ټرمپ او بیلوي چې کم ته وایي موږ سوشل ایشوز. او بیا دریم چې کم دا خارجه پالیسی دا په هغه کې هم ماته ښکاري چې دای به چرته نه چرته اختلاف وي، خو زیات اختلاف چې کم دی هغه ماته اقتصادي لړکې ښکاري، چې کم دا سماجی پالیسی دی په هغه کې ښکاري. او بیا په چې کم خارجه پالیسی دا دې کې هم خو چونکه امریکا کې چې کم ټاکنې د دوه فیصله امیدوګه باندې په کورنۍ معاملات باندې کې غرچه نړۍ کې د وخت دوا لوی جنگونه روان دي، او په دواړو کې د امریکای ډېر ډېر مفادات دي، او ځکه امریکایي ووټرانو په دې نظر هم دي. په زما په خیال په دوه باندې بغا امید لرو چې دا خبره کوي او مستقبل ولا مستقبل ولا به ایجنډا ورکوي. دا به وایي چې زه مستقبل راولم ډونلډ ټرمپ په خوانه، یعنی چې کم وخت تیر دي دا د هغه نمائندګي کوي، او زه د مستقبل نمائندګي کوم، رڼا نمائندگی کو هغه د تیارې نمائندگی کوي. صدا څه قسم ته بیانیا ممکنه توګه باندې مخه فرات لیش.
او خټک صاحب یو دا هم به وای تاسو ته ټاکنو ذکر وکړلو، د دې یو کمپاین د ریپبلیکن نېشنل کنونشن د جولای په 15 مینه تر 13 مې پوري وو، او باغی کې رسول تاسو ګډون کړي وو، او هغه ریپبلیکن ګوند هم خپل صدارتي امیدوار او نائب صدارتي امیدوار په هغه ورځ نامزد کړی دی، په خوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ او جی ڈی وینس. اوس نن پرون خو د ډیموکراټک نېشنل کنونشن نائب صدارتي امیدوار هم وټاکل شو ټیم والز، اوس نن چې کاملا هریس پر رسمي توګه باندې دا نامزدګي قبول کړي صدارتي امیدوار، نو د دې دوانه چې کله دا وستر سره شي دا ډیموکراټک نېشنل کنونشن هم او ریپبلیکن نېشنل کنونشن خو دا وړاندې نه شوې دي، د دې دوانو کنونشن ته پکاتو سره تاسو څنګه غنئ چې د دې اثر به اوس چې کوم کمپاینونه دوی شروع کوي باقاعده نامزد شوی امیدوارانو په توګه باندې، او ور سره د نومبر په 15 نیټه باندې چې کوم صدارتي ټاکنې دي پاغي به سوي
ار ډیر ډیر دروند به وي. ګوري دا کنونشن کې همیشه د پاره د کمپاین د پاره بیانیا جوړیږي چې کوم مقصد یو سو وی مقاصد دی، یو مقصد نه وی ډیر مقاصد دی، خو چې کوم کازو پغو تا کوم د ودرې لو نو یو خدای چې لکه باقاعده چې کوم کاندیدټس وی یا کاندید وی هغه او ټاکلې شي چې دا زمونږ د پارټي هغه د کاندیدټ دی. او بیا ور سره دا چې کمپاین د پاره چې کوم تګلار ده، چې کوم تھیم دی، چې کوم پارټي د طرفه چې کوم لائن ورکړه لیکيږي چې څومره بیانیه به جوړیږي سیاسي، نو هغه کې کمی کمی خبرې بوي سو ما تاسو ته پګوتم کړل. او بیا دریم دا ده چې د دې اټول تاسو غوري دا دا یو لویا سیاسي اجتماع وی چې کم کې زما په خیال د سیاست بازار لګي او تاسو کا دا کنونشن تلار شي نو کنونشن کې تاسو ته یوازې دا چې کم هول کې خلک کاری کنه دا دلته پر محدود نه ده بلکې دینه بهر چې تاسو لاړ شي نو تاسو ته به سلګونو پښمیره کې خلک بوتس لګیدلې خپل خپل لکه اسورت وی لوبینګ دکانونه کولو کړی چې کمزه کې هر اپ چې کم سوچ خلک وی فکر خلک کی هغه خپل ایجنډا مخکې کوي حسد دی چې مونږه دلته کې خپل ځان د پاره وی جوړو خپل بیانیه مخه تکو او چې کدا یعنی کیملا هریس کا صدارتي منډه وګټي نو پکار د چې زمونږه بیانیه ته زمونږ سوچ فکر او تګلارې ته چرته پکې زی ملو شي او بیا دا هم چې ډیرو خلکو دا هم حسوي چونکې د امریکای صدر راتګ یوازې یو صدر نه یا نواز کابینه نه بلکې چې هر کله امریکای نوې صدر راځي نو هغه شپږ زره لکتر لګه شپږ زره خلکو ته نوکریا ورکي براه راست دا هغه چې کم پریزیدنشل اپوینټمنټ سي شپږ زره لہذا اټول چې کم دلته راځي نو هغه دې سوچ سره راځي چې مونږه ډېر متحرک یو مونږه دې بیانیې سره ولاړ یو یا بیا نوی بیانیې راوستل غواړو پکې یا پالیسو کې اختلاف هم دی پالیسو کې اختلاف موجود دی نن هم موجود دی اغا دا کنونشن هال کې دن نه کنخکاری بهر ډېر زیات دی اوخکاری او بیا ورته دا چې دنه پس په چې کم دا تحریک نن دلته نه شروع شولو چې کم دا ګرمګرمي سیاسي جوش چې کم مونږ ته نخکاری ته دې ډیموکراتیک پارټي مشرانو بدا حسوي چې دا اغې داسې تحریک کې بدل کی چې کم دا غي ووټر بیس ته یعنی هغه خلک چې کم دا ډیموکراتیک پارټي باقاعده ممبران دي هغه پکې شامل شي او داسې خلک چې کم دا پارټي پالیسو سره اختلاف لري چې هغه هم پدې باندې کانې کړل شي چې هغه د خپل تدارتي امیدوار تر اودريږي اوس په دا ولې احمد ګوري اوس دا تازه ترين تشميري راغلي چې کم مطابق دا ډیموکراتیک پارټي چې څومره ريجستره ووټران دي صرف په ډېر شي ریاستونو کې ازي دینه زیات دي خو ډېر شي ریاستونو ډیټا مخه تر راغلي دا چې کم وايي 15 سلويخ مليونه خلک دي چې کم ريجستره ډیموکراتس دي همدا کښانته تقریبا 15 ډېرو مليونه زیات خلک ريپابلیکن هغه دي او بیا ورته تقریبا 20 مليونه خلک دي چې کم آزاد دي چې چا دا اوس پر فیصله نه کړي لہذا دا کنونشن چې کم نن شوي دي دا روان دي او نن به ختم شي په دې کې دا حسدا یو حسدا وی چې کم هغه ممبران چې کم موجود دي هغه د دومره متحرک کړل شي چې خلک ووټران د الیکشن پروس بهر وباسي دویم هغه خلک چې کم ان ډیسایډډ ووټرز دي چې کم ته موږ انډیپندنت ووټرز دي آزاد ووټران هغه هم دا دیتا تیار کړل شي چې هغه د پارټي کینډیډیټ یعنی ک ډیموکراتس او ډیموکراتس هڅه بدایوي چې آزاد چې کم ووټران دي هغه کیملا هریس ته ووټ ورکي او بیا اور سره چې کم ریپابلیکن ګوند کې هم داسې خلک شته دي چې کم خوشاله نه دي نو هغه به ځه صحیح چې هغه ووټران هم د کیملا هریس په کې ووټ استعمال کړي اخري خبره ګوري دا چې کم په میډل ایسټ یا منځني ختیځ کې سره واندي په غزا کې جنگ روان دي اسرائیل او د حماس ترمنځ جنگ روان دي امریکا کې باندې باندې بحث دي ډیموکراتیک پارټي کې چې کم نه وشمیره راغلي دي هغه دا وایي چې تقریبا 19% ډیموکراتیک پرایمری ووټرز چې کم دي هغه د دې پارټي کې خپل ځان ان کمیټډ ډیکلیئر کړی دی یعنی هغه د دې خبرې اظهار کړی دی چې موږ به ضروری نه ده چې خپل ووټ استعمال دا صدارتي امیدوار یعنی د ډیموکراتیک پارټي صدارتي امیدوار په حق کې وکړو نو چې کم د دې پارټي امیدوار یعنی کیملا هریس دا حسابوي چې هغه ووټران چې کم ناراض چې کم خفه دي چې کم تاسو سکاري نن د دې د پروګرام ناول یو څو سات اول د بلکې اوسو ګنټه اول دا روخنا چې کم دا ډیموکراتیک پارټي یو اغړې دي دا کالیفورنیا نه هغه یو ټویټ کړی دی چې کم کې هغه دا وایي چې ډیموکراتیک پارټي ډیر او لویا غلطي کوي ډیر ټراجیک مسټیک هغه دا لفظ استعمال کړی دی چې دا ډیر زیات غلط کار دی چې ډیموکراتیک پارټي داسې خلکو ته خپل سټیج نه ورکوي په دې کنونشن کې چې چا تعلق د فلسطین سره دی یا هغه خلک چې کم فلسطین سره ولاړ دي ګوري دا ډیر لوی تقسیم خای او روخنه ډیر مهم غړی دی د امریکای کانګرس او چې کم ینګ لیډرز چې کم تا یعنی ځوانان چې کم لیډرانو کې کم خلک کاری چې کم توي رائزنګ سٹار څخه کم دی پارټي کې نو هغه کې روخنه هم چرته نه چرته ښکاری نو هغه د طرفه داسې بیان په دغه موقع باندې ډیر مهم دی دا ټوله هڅه دین پس چې څومره کمپین کیږي هغه هم د کوي چې روخنه هم خوشاله کی چې هغه دومره هغه ته یقین دهانی ورکړل شي چې تا چې کم ویری دا ځای باندې نه دی یا هغه ووټران چې کم ان کمیټډ دی ډیموکراټک پارټي دنه اګای هم پدې پدې کانه کړل شي چې اګای هم دا خپل فیصله بدل کړي نو دلته نو خپل سیاست شروع کړي او سیاست کې ډېر ګرمي مرزي
خټک صاحب تاسو سره لکسات پس بیا هم درزو ولې چې غواړو تاسو سره په خبرونه کې بیا ګډون وکړي نور ډېری پښتني دي غواړو چې هغه تاسو سره شریک وګو د اوس لپاره ډېر مننه به تاسو ته وکړو خو لږه شپه پس بیا راځو نو د کېږي مخه چې ورته صحیح کافي
کوم
ډېر مننه مننه کوم خټک صاحب قدرمنو لیدونکو اوریدونکو سمش قدرمن همکار جهانگیر خټک صاحب را سره او تروان دی په دغه ډی ان سی کنونس دیموکراتیک ملي کنونسون کې څه خبرې شوې دي او نورې څه مهمه خبرې پر هغه باندې خبرې سره کولې خو
د مې ته ورش
دلته به ولنده د ما خو تاسو چیرې زی ما دی وسر وسی
بیا سلام
په خیر اغلاس قدر منو لیدونکو اوریدونکو ځانګړي خبرونه ده تاسو ته وړاندې کوو او د خبرونه کې تاسو د ډیموکراټیک ملي کنونسون یا هم ډی ان سی په حق باندې نن معلومات تاسو شریکو د خبرونه کې هم ګورو چې د ډیموکراټیک ګوند په دغه ملي کنونسون کې چې د راتلونکو ولسمشري ټاکنو کې د ډیموکراټیک ګوند نوماندہ او یا هم رستيال ولس مشر په حق لبانی په دی ډی ان سی کی سره وان دی او وای ټوک ټوب وای ناکوي او بیا به د دغه ګوند د کاندیدو وایو یا هم نوماندو وایو د ډیموکراټیک ګوند د ولس مشرۍ لپاره کاملا هاریس به هم په څو شیبو کې راځي او په دې کنونسون کې به هم خبرې کوي وینا به کوي و ټول ولستا نو هغه به هم تاسو پر ژوندۍ بڼه باندې وړاندې کوو
او دا به هم وایو چې
پژوندۍ بڼه باندې تاسو سره شریکو
دا حال ته پژوندۍ بڼه باندې تاسو ګورئ ډی ان سی یا ډیموکراټیک نېشنل کنونشن تاسو سره شریکو او مختلف غړي د ډیموکراټیک ګوند راځي او د ونډې ته ویناګانی کوي او څنګه چې وشته جانیم تاسو ته وایي چې په لګه شی بکی با کاملا هریس هم راځي
I've looked into the eyes of our warriors and deployed them into battle. I gave the order directing our special operations forces to fly two helicopters 150 miles into Abbottabad at night. And by the time the sun rose, Osama bin Laden was dead. Because nobody attacks our country and gets away with it. Nobody.
دا مهال ډیموکراټیک نېشنل کنونشن په ژوندۍ بڼه باندې تاسو سره شریکو دا هم وینګانې روان دي او په دې باندې خپل ملمنو سره به هم غږیږو
او زموږ سره دا مهال لګین جاني زموږ قدرمن ملمر سره احمد سیار داود زئی صاحب چې یو سیاسي څېړونکار دی په دې خبرونه کې را سره ګډون کوي را سره ملسوي دي داود زئی صاحب ختم راولم
ستړي مشي
مننه خوشاله شوم چې تاسو برنامه کې ګډون کوم
مننه کو داود زئی صاحب
تاسو ډیره مننه چې تاسو د خبرونو لپاره وخت راو باسي د دین وړاندې په ریپبلیکن نېشنل کنونشن لپاره هم تاسو را سره په دې خبرونه کې خبرې ترې کړې وې نن به د ډیموکراټیک نېشنل کنونشن په حق له تاسو سره وګغېګو رومبې خو به تاسو نه دا پښتنه وکړو چې د ډیموکراټیک ګوند چې کومه بهرنۍ پالیسي ده دا غي په حق له تاسو سوای په داسې محل چې صدارتي امیدوار او نائب صدارتي امیدوار خوړاندې نه ټاکل شوی دی او نن کاملا هریس په هم پر رسمي توګه دا نامزدګي قبول کړي. خو تاسو به د بهرنی پالیسی د ډیموکراټک نیشن د ګونس په حق لسو ولغوي.
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. د بهرنی پالیسی باید دوه برخو کې مونږ تقسیم کو. اول امنیتی پالیسی کې یو لوی توپیر د دواړو ګوندونو ترمنځ د غزه او د اسرائیل مسلې باندې یو طرف او د یوکرين او د روسیې مسلې باندې بل طرف دی. د جمهوری خو بهرنی پالیسی چې مونږ تجزیه کوو نو د دوی ټینګار داده چې یوکرين جنگ او د روسي او د یوکرين جنگ باید زر تر زر پای ته ورسیږي او اوربند ته ورسیږي او بل اخره یو سټلمنت ته ورسیږي. ولو کې دی کې د ارتیا شي چې اوس امتیازات د لاس ورکړل شي خو د دوی ټینګار په د جنگ ختمولو باندې دی. البته خو برعکس بیا د غزه او د اسرائیل په مسلې کې د جمهوری خو ټینګار داده چې باید اسرائیل سره لا نور کومکونه وشي، نظامی کومکونه، ډیپلوماټیک کومکونه، ترڅو چې جنگ کې د دوی لاس بر شي چې شاید د معنا دی چې جنگ یو څه نور مده طول وکړي او دوام ولري. په ورته ډول بیا د دیموکرات حزب پالیسی برعکس ده. هغه ټینګار دی چې د غزه او اسرائیل ترمنځ باید زر تر زر اوربند شي، جنگ توقف شي، البته او ټینګار زیات د یوکرين او روسي تھیټر ته لاړ شي، اولته د یوکرين سره هغه کومک ته چې هغه ارتیا لري ورته ورکړل شي ترڅو چې یوکرين خپل ځمکه بیرته آزاد کړي او د سیو سټلمنت لار برابر شي چې په کې د یوکرين لاس بري. دا یو لوی فرق دی د دواړو پارټیو ترمنځ د امنیتی فارن پالیسی کې. به اقتصادي اړخ ته وګورو، د دیموکراتو ټینګار په رینیوبل انرژي باندې ډیر زیات دی. د جمهوری خوا په مقایسه جمهوری خوا ټینګار ډونلډ ترامپ څو وار خپل ویناو کې ویلي دي چې هایډرو کاربن د تیل او د غاز تولید سره هم نظر دی او دغه سټور د غوړي چې لان اور ولا ورکی څو وار یاد کړی چې د دې باندې افتخار کوي چې امریکا د دنیا تر ټولو لوی د تیل تولید کوونکی باندې بدل شوی دی. خو دا یو بل ارخ به مول لري ځکه چې چون جمهوری خوا تیل او غاز سټور سره ډیر تمایل لري نو د دوی د پاره به د شرق میانه یو مهم جغرافیایي ځکه چې اوس هم د دنیا د تیل او غاز بازار کې د شرق میانه د میډل ایست رول ډیر مهم دی. نو کېدای شي دغه مسلې نه مونږ او تاسو داسې یو پیشبینی وکړل شو چې دیموکراتانو ارزش په هغه جغرافیې ته لږ زره کمی ده د ډونلډ ترامپ او د جمهوری خوا په مقایسه.
او دا اوس یې سب تر اوسه پر چې دا څو ورځې تاسو هم د دیموکراتیک ملي کنونشن با ویناګانی هم اوریدلې، تاسو د دغه مهمو ویناګانو څخه هغه مهمه خبره څه دي چې بار بار پر هغه باندې ټینګار کیږي یا هم هغه باندې خبرې کیږي؟
تر ټولو نو مهم خبرې خود میرمن کمالا هریس د اقتصادي پالیسی اعلانو چې تاسو مخکنی ګډونوالو په دمانه لکټاپ سره وکړل. خو ټولو نو مهم برخه دا و چې میرمن کمالا هریس غواړي چې میډل کلاس او ورکینګ کلاس لپاره ریلیف زیات کړي په اقتصاد کې، په دې کې د خوړو او د فود پرایسز باندې ټینګار دی، د دیوډاویټ کنټرول شي، په دې خه کې د کور قیمتو کې باید کمخ راشي، چایلد ټیکس کریډیټ یو ډیره مهمه خبر ده چې دی کې دواړه جمهوریت خوا او دیموکرات تقریبا هم نظر دي. خدا هم د میرمن کمالا هریس د پالیسی یو مهم برخه ده. او هیلت کیر کوریج چې دلته به اختلاف ډیر دی د دواړو ترمنځ. میرمن کمالا هریس وایي چې هیلت کیر کوریج د امریکا د خلکو لپاره لا نور پراخ شي. بیا د دې د دغه د پاره چې د برته بیلانس شي، میرمن کمالا هریس ټینګار په کارپوریټ ټاکسز زیاته ولوماندې ده چې د سی ویل کیږي چې یو شنه تر 30% پورې شاید لوړ شي. نو دا یو لوی توپیر دی او د دوی د اقتصادي پالیسی اگر چې تومره په جزئیاتو کې نه ده تل میرمن کمالا هریس مغاغه فریم ورک چارچوب اعلان کړی دی چې دا هم یو مهم خبره و ده دوی په ویناو کې تر اوسه. صحیح. امه
سیر سه که څه هم اوس ولست او کتل شي د ریپبلیکن نېشنل کنونشن روستا چې کله جو بایدن هم د سیالي د صدارتي ازغل د سیالي څخه د بهر کېدو اعلان وکړو، بیا کاملا هریس رامخته شو او واستیم والز راغلي دي. اوس عام اول سوای تاسو به هم سره ناست پاسوي خبرې تری بکوي، او بیا د دین علاوه نور هم په پراخه توګه باندې تاسو نظر بوي په نظر پښتنو باندې یا سرویس چې کیږي. نو اول سوای د دوانو کنونشن ست په کتو سره
او دغه خوشک نشته ده چې موج او مومنټم د میرمن کمالا هریس او د دیموکراتانو په طرف ده، او دا طبي خبره ده ځکه چې دوی په منځ کې لوی تحول راغی د خاغلی ولسمشر جو بایدن تیرېدل دا یو تاریخي قدم و چې فکر کوم یو ځل مخکې د مشابه یو سشوي تقریبا شوي د کال مخکې. نو د خپل یو موج ایجاد کړی دی، او بیا میرمن کمالا هریس څنګه چې اول کې فکر کړی دا غن الله پیوړی کاندید په تور رامخته شوی دا تر اوسه پورې سپیچونه ډیر اغیزمن دي په خلکو باندې اغیز لرو ده. دغه یو نریټیو چې میرمن کمالا هریس رامنځته کړی دی چې چون ډونلډ ترامپ باندې یو څه حقوقي کیسونه او تیر کلو کې موږ مشاهده کړی دي، او میرمن کمالا هریس خپل سرنواله تیر شوی دا پروسیکیوټر ده، نو دغه نریټیو هم تر یو څه د موج ته وده ورکړی ده. خو دې کې شک نشته چې بیا ټینګار د دواړو احزابو په دې باندې دی چې په انډیپندنس کې طرفدار پیدا کی ځان ته، ځکه چې د بیټل ګراوند سټیټ ډیر مهم دي، انډیپندنت ووټرز ډیر مهم دي. فعلاً تر دغه دمې پورې موږ ته د ښکاری چې موج او مومنټم د دیموکراتانو په لاس کې دی، مګر دا لا هم ډیر لار پاتې ده تر انتخاباته پورې چې څه نور حوادث بکیږي. دا کېدې شي څو واره یو واره یو مختشي بل واره بل، مګم نن ورځ چې موږ تاسو خبرې کوو مومنټم د دیموکراتانو په لاس کې دی.
او دا اوسې صاحب په اخر کې هم د تاسو آر ان سی هم ولیدې او وس ډی ان سی هم دا محل روان، تاسو دا دواړه کنونسونه چې دي کنونسونه تاسو ولیدل یا هم ګوري په دې کې کیاو کمپیریزن یو کیاوی ګوردوار کنونسونونه کې نو څه د سي تغیرات چې تاسو په آر ان سی کې ولیدل یا هم اوس دا محل په دیموکراتانو ملي کنونسون کې ګورئ؟
یو لوی توپیر چې ماته ښکاري دا دی چې د ریپبلیکن نېشنل کنونشن کې موږ او تاسو د پرایویټ سېکټر یو لوی برخه لیدلې و، مخصوصا های نت ورث انډیویډوالز بلیونیرز، چې دا طبیعي خبره ده. خو بیا هم مشاهده شو د التوزیع ټینګار په داسې څیرو باندې و، برعکس بیا د دیموکراتیک نېشنل کنونشن کې موږ ګورو چې ټینګار زیات پر ډایورسټی باندې دی. دلته ډایورسټی د څو سېګمنټ د سوسایټي نه خلک راځي خبرې کوي، دا یو لوی فرق دی. بل توپیر دا دی چې دیموکراتان کوشش کوي چې بعضې داسې اشخاص خبرو لپاره ډی ان سی کې راولي چې یا پخوا ریپبلیکن ول، یا پخوا داسې خلک ول چې انډیپندنت و مګر ریپبلیکن ته ډیره رای ورکړې وه، چې خلکو ته وښیي چې دغه دي خلک شته دي چې نظریه خپله بدله کړې ده. یو اساس وخت کې د مملکت نو دی اوس غواړي چې په دې اساس وخت کې د دیموکراتان سره ودرېږي. دا هم کوخخ دی چې انډیپندنت ووټرز باندې خپل اثر ولري.
صحیح،
ډیر مننه تاسو
داوځي صاحب
ډیر زیات مننه تاسو خوشپتا تاسو وړ
مننه تاسو تم خوشپتا ډیر
مننه کوست تاسو ښه.
اوریدونکو لیدونکو، احمد سیار داوځي صاحب چې د سیړون کې دی د خاصوګه د سیاستیاتو خبرو وکړو، خبرونه کې را سره ګډون وکړو. ډیموکراتیک نېشنل کنونشن دا محل د امریکا ایالت الینوی په ښار شیکاګو کې روان دی، او دا غي په خپل د ځانګړي خبرونه سره شریکو، او یو شمیر راپورونه هم لرو او معلومات هم در سره شریکو. لږه شیبه کې بیا هم جانګیر خټک سیب تورزو خو یو
مرکه لرو، او دا مرکه هم د پښتو ژبې سندرغاړي راشد خان سره زموږ قدرمنی همکاري منزه شهید کړي ده، چې هغه وای په موسیقي هنرمند باندې بندیز، په کلتور او د خلکو روزګار بندیز دی، او وای چې په افغانستان واکمن طالبان وای چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او وزارت ویل دي چې په تیر یو کال کې دوی د موسیقي 20,000 آلات چې هغه قبضه کړي دي او تباہ کړي دي. په دې حق لباندې په دې مرکه کې د پښتو ژبې سندرغاړي راشد خان څوای راځي چې غوړو تک شېستو.
د افغانستان واکمن طالبان او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویلي دي چې دوی په تیر یو کال کې د موسیقي یو زرالات قبضه کړی دي، سوځولې دي او تبا کړی دي یا مات کړی دي. دا دوی په داسې ونداس کې ویلي د لکه دوی چې یو بریا ترلاسه کړی وي او دوی یو کامیابی وي. خو تاسو د یو پښتون هنرمند په توګه دغه عمل ته څنګه ګوري؟
از خو دا وې ما چې کدی دا و چې د موږ ډیر غټه بریا مونتی دا نو فنکار خو د دې معاشري یو ډیر عجز طبقه ده او ډیر شریف خلک ته او د امن خلک ته په دې کدلتا یو اچھا خبره میږي هم د خلکو د چانه دی هزار کړي کم ځای کې چې دا خلک پاد کیږي نو هغه ځای کې د امن د منی د محبت او د سوکالۍ او د ترقۍ خبره کوي. فنکار ټول عمر چې دی او فن دی او ملک دی او وطن دی او هیواد نمائندگی کوي نو زه خدا وې م چې داس دوره د دې لپاره کامیابی وي. زه خام زده دی ډیره غټه ناکامیابی ده چې په دې داس کې چې هغه په افغانستان کې د چې وطن کې دغه د هنر او دی لکه مثال دغه انسټرومنت دا خو چې رمګړي غټه کامیابی ومنته او دا مو سزول بلکې دغه انسټرومنت دې سزول نو آیا دغه سوچ دې کړل چې دې سرمنګ سور کورونه روان کړل دغه رزق دغه انسټرومنت چې دی په دی باندې سور خلکو خپل بچو د پاره رزق ګټلو هغه د پاره آیا دین زدا ته پوس کوم چې دی سد رزق وسیله هغه د پاره سکار سروزګاری ولا ورکړه دی سد دا خلک دای موسیقي باندولا نو په دغه موسیقي د پاره دغه خلکو د پاره رس آیا س پلان س لري س ک اس دغه انسټرومنت واخلي او ویس واز ا یاغه میوزیشنان چې کم کم موسیقار کی واکمن را کړی ته بدا خلک د
بندي پر موسیقي باندې څه اغیز لرلی شي او کله د دوی یو
خبر زنه پویګم چې موسیقي چې کم ته په شی باندې ځ لګې خړمبې پغی باندې مونږ ته د اسلامي پوینټ اف ویو باندې مونږ ته او خې چې آیا موسیقي حرام ده نن زه اعلان کوم چې زه موسیقي پرېدم مات دې دا ثابت کی د قران او حدیث نه په قران کې او حدیث کې پدې ډیر زیات پدې دغه بیس شوې ده په انټرنیټ باندې تاسو بل لا ویډیوز کته شي بل لا عالمانو په خبرې کړي دي چې دا څه سمواد نشته چې پدې باندې موسیقي هغه موسیقي چې پای کې شرک نه وي پای کې صدا سي اولیانی نه وي فحاشي پکې نه وي شراب نوشي وغیرہ پکې نه وي چې هغه دا سي او موسیقي نه وي هغه نه علاوه دا زموږ د وطن سندرې دا کلتوري موسیقي دا خو تنشي حرام ولې بیا انسټرومنت باره کې خو اړو بيخي دا خبره تنشي کولې اغه هم په شاعرای په طرحه ده پوری ده کیږي بل ز دا زمونږ دا سوچته چې موسیقار چې کم ده نو اغه د امن او د ترکه خبره کوي او د خلک چې ده د جنگ خبره کوي نو دغه تضاد ده بل پکې دي کیو تضاد نشته ځکه چې کم ده کې موسیقي وي الته به امن وي ترکیبه وي او دغه د ماده دغه یو فرق کاری چې د خلک چې ده نو امن نه غواړي جنگ غواړي او د موسیقي تعلق د امن سره ده او د خلکو تعلق چې جنگ سره ده.
خپل مثلا رباب یو داسې موسیقي آله ده چې هغه ته د موسیقي آلاتو بادشاه ویل کیږي چې دا په افغانستان او هلته پاکستان کې ډیر مروج هم دی او رباب تقریبا په ټولو موسیقي سندرو کې کارول کیږي. د دین نه استعمال یا د دغسي دودیزه موسیقي بندیدل آیا خپل موسیقي ته کوم تاوان اړوي او کنه او څه باید وشي؟ تاسو یو پښتون ځوان یې چې تاسو هنرمند یې تاسو
ګڼې چې د دې لپاره څه باید وکړای شي؟ زه رومبه په دې د خبر کوم چې افغانستان چې کله دا حکومت راغی اوس کوم دا سیټ اپ چراغه رومبه باندې دې په موسیقۍ لګولو مونږ د جنکو د تعلیم خبره کوو خړومبه د میوزیکل ایجوکیشن چې کوم دې پغې باندې دې بندیز ولګو او د افغانستان سکول اپ میوزیک چې کوم دې الته انسټرومنت دې مات کړومبه باندې پغې باندې ولګید بیا زمونږ د افغانستان او د پښتونخوا د لرو بر بزیات کم چې سلور غټ مکتبونه دي چې پکې لوګر مکتب کندارې مکتب پکتیا پکتیکا مکتب او یوسفزی مکتب د دې د درې مکتبونه چې د افغانستان کې دي خاص سور لوګری موسیقي چې کومه دغه اوریدونکو هم په افغانستان په لوګر کې دي دغه موسیقاران هم دغه ځای دي دغه باندې سر چې کله دغه باندې لګیدل نو هغه کلتوري موسیقي په شار روان ده بلکې هغه هنرمندان هغه استادان چې په سلویر سو د ښکال کې دغه نه یو استاد جوړیږي ډیر وخت په لګي او دغه سیدا کار روان وی اغه استادان چې دی اغه یا غفن چې نو ختم شو اوس هغه هغه فن نه کوي او د دینه بعد چې سوغم کړه لوګری موسیقي تاسو بیا ووري او مددي هنرمندان پیدا هم کوي هغه مکتب خو چې زوام چې زیات نه زیات بسلور 15 کال به نور وی هغه نه بعد به تاسو د لوګر د موسیقي چې دنو یو هنرمند به ویني ومنه د دینه پس د پکتیا پکتیکا او د کندارې موسیقي چې دنو هغه زوال شروع دی بیا ورس دغه سي د ننګرهار چې کوم موسیقي دا هغه هم دغه په زوال روان ده د رباب چې کوم دی رباب خو زمونږ په زرګونو کال زوړ ساز دی چې په زوړ په بيدونو کې په وینا باندې کارول شوی دی یاد شوی دی چې دغه په قانون کې هغه خلک چې اونې سره شو بیا هغه په تاسو ویډیوز کته شي مختلف انټرنیټ باندې شته چې په یو فنکار دی امیل می ورته دي چې تور چولې دي په بازار کې ورونه کې مخونی او تور کړی دی بیزته شوی دی وهول شوی دی ټکول شوی دی نو هغه هنرمندانو هغه موسیقارانو چې د خپل وطن ویزه خو ورته لګیدنه خو په غیر قانوني طریقې سره پاکستان ته تر ادن شو یا ایران ته لاله یا بل ملکونو ته لاله دلته چیرال دلته ورته نور بل یو عذاب پیل شو یو خدا چې هغه د سوپر سټاران چې ډیر زیات مشهور وو هغه دلته دوباره خپل فن شروع کړ ځکه دلته د پاره خلکو د خلکو ته بیزان ځکه خپل وطن کې سوپر سټارانو خو دلته بیا دغه شروعات نه خپل فن شروع کړ او خلکو انځان پیژندنه او ټول نغټه مسله ور دلته سکیورټي و چې دلته ورپسې پولیس او دغه ادارو بیا تنګول او بیا د دین علاوه چې کوم معاشي مسایلو د روزګار د غټ مسله دا اوس هم دغه سکیورټي ډیر زیات غټه مسله ده
ډیر زیات مننه تاسو د وخت څخه
خوشاله اوسئ بعد
د دې ویلیدونکو تاسو د دی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د دی بی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور ترانسلیټ له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی کاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا بٹن کی کاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پرانځي او د خپل پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
اوریدونکو لیدونکو دا مهال تاسو د ډیموکراټک نېشنل کنونشن د اخیری ورځ سلورم یو اخیری ورځ دا کلیپونه ګوره یا دا ویډیوګان سره شریکو دا په ژوندۍ باندې دا مهال روانه ده نن به د کنونشن ته د ډیموکراټک ګوند لخوا نامزد شوی صدارتي امیدوار کاملا هریس به رسمي توګه باندې خپل وینا کې دا نامزدګي قبولوي او دا مهال مختلف د غړي د ډیموکراټک ګوند راځي او ویناګانی کوي او په اخیره کې به بیا صدارتي امیدوار کامل هریس راځي او چې کله دا وی وینا شروع شي نو تاسو سره به په ژوندۍ بڼه باندې د بیبشرینی په خبرونه کې شریکو د بیبشرینی خبرونه ساده خو وس خدای یو خصوصي خبرونه ده او دا خبرونه به تر د راوی د سیمې د نه بجو پوری تاسو سره شریکو او دا اغه نه پس هم کا وینا روانه و تاسو بیا په فیسبوک په وپانه باندې د دیوا کتلې شی او کلاس رسې وته نه لري وپانی ته نو ان ټی ایچ لینک د لاري هم ډاونلوډ کولای شي
نو به مننه کوم تاسو د ملتیا څخه پیغامونه هم را روان دي و ټول سلامو ته به وعلیکم سلامونه وایو
ډیره مننه تاسو
مننه کوم
د هر ځای نه سلامونه را روان دي
مزرونه هم را روان دي خپل چړنی هم را روان دي چړنکاران زموږ ناشتي پیغامونه راستي
صحیح خبره ده او سره دا چې په لګ سات کې برا سره جانګیر خټک سي بیا د خبرونه کې مل مکی دا غوینه به نوري هم پښتنې کو په د ډیموکراټک نېشنل کنونشن په حق لباندې نو که تاسو سپښتنې وینئ تاسو هم وړاندې کولای شئ خټک سپتا
دا سې که څه هم پښتنې تاسو تاسو هم غواړی معلومات نور تر لاسه کړئ نو کولای شئ د فیسبوک او یوټیوب لاله ولې چې په ټولنیزو رسنیو باندې دا مهال د خبرونه په ژوندۍ بڼه روانه ده. ورسره تاسو کولای شئ د ډیوی پر ویب پاڼه باندې هم دا ځانګړي خبرونه په ژوندۍ بڼه باندې وګورئ او البته هم تاسو د خبرونه تعقیبولای شئ او راپورونه هم لرونکي جاني ولر سره راپورو ته
رپورٹون ته بهم ورزو پولیسر سے براته وی چې خټک سے بهم را سره راځي بیا د خبرونه کې نو هغه حساب سره بیا موږ خپل خبرونه هم پر مخ بوزو خو یو شمیر رپورٹونه لرو او هغه بهم ور سره شریکو نو زما په خیال کوای نو یو شمیر رپورٹونه دی
را بس یو رپورٹ چې تاسو ما سره دا رپور خلاص نه ګنجانې زپا
د دې شل بوکو چې یو رپورٹ ته زګورم چې
یو ماس ما مخته دی
کوم یو دی
دا د سیشن به دی
خو زما مخته هم یو دی چې غستاسو دی نو بس بشته تلاش بشته جانی یو رپورٹ باندې کار کړي وو اول باغ وړاندې کو خیر دی کنه
وو صحیح
پورې فالسا سره هم وروتل د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ډیموکراټک ګوند زرګونه استازي په دې ونه کې دا رپورٹ د ډیموکراټک نېشنل کنونشن د شروع کېدو نه یو ورځ مخکې بشته جانی تیار کړي وو نو ځکه به تاسو په دې کې دا سي ټول معلومات وي نه چې کم لاندې نو دی شوی یا وړاندې شوی وو خدا دا یو تاسو مخکې زکوي وی چې د شیکاګو په لوی دیس خار کې راټول شوی او د مرستالي ولسمشر کامل هریس او منیسوټا والی ټیم والستبا د 2023 ټاکلو لپاره ولسمشر ټیکټ ورکوي د وایس اف امریکا خبريالي کیرولین کریستی دا رپورت هم زموږ همکار بهشت جان راته وړاندې کوي
دا په 1988 کال کې د شیکاګو ښار دی د ډیموکراټک ګوند د ملي کنونسیون د تالار څخه بهر د پولیسو او د ویتنام د جګړې اعتراض کوونکو مظاهره چانو ترمنځ شخړه روانه ده او دا حالت په ژوندۍ بڑا په تلویزیون وړاندې کیږي دا د نیویارک ښار او کال 1988 یم دی پرسته ځل چې د ډیموکراټک ګوند په ملي کنونسیون کې د ولسمشر مرستیال کاندید نوماند جمی کارټر اعلان کړ هغه والټر مون دل د خپل مرستيال پتوګه غواره وګړی
مونږ خه لید لرو مونږ خپل حیوانات سره زیاته مين لرو او مونږ به خپل دند تر سره کوو تاسو څخه ډیره زیاته مننه
په 1988 کال کې د ډیموکراټک ګوند پر کنونشن کې ټټ کینیډي د ولسمشر کارټر د بیانو مان کې دوه پر ضد احتجاج وکړ او کینیډي دا اعتراف په دې مشهوري وینا پای ته ورسوه
The cause indoors
بدلون دوام لري امید لا هم ژوندۍ ده او زمنګ ارزوګانی به هیڅ کله مړی نشي
شیکاګو دی او کال 1989 دی د مدني حقوقو فعالان د نژادي مساواتو او د اصلاحاتو غوښتنه کوي او پولیس امنیتي حوزې ته د ننوتلو څخه خارج منې کوي دا ډنیور کال 2008 دی چې د ولسمشر نوماند باراک اوباما وینا په نږدې څلور اتیا زره خلک د کنونسیون تالار ته راټول شوي وو او ریکارډ یې جوړ کړ
With profound gratitude.
نظر له کومینا په مننه سره از د امریکا د ولسمشر لپاره ستاسو نومول منم.
خبرونه نه کیبه په شیکاګو کې د ولسمشر مرستیاله کمال هاریس او د منیسوټا والی ټیم بولز به د خپل ګوند کنونسیون د دې ګوند نومدار په توګه پیل کوي. تیر میاشت ولسمشر جو بایدن په سیاسي ټاکنو کې د جمهوریت غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ سره په سیاسي ټول پرستانو کې تشاو. لږ وخت چې بایدن د ټاکنو د سیالۍ نه په شاسو وي، په دغه انتخاباتو کې د ډیموکراټک ګوند د ولسمشر کاندید هاریس په نو کی مختدا د مورنینګ کنسل سروې شي چې هغه له چانت څخه د ریټ کی مخکیدا خدای یو سخت سیالي ده د دې کنونشن په وخت به مزارې هم وي لکه تیر میاشتې د ویسکانسن پیالات کې د جمهوریت غوښتونکو غونډې پر وخت احتجاجونه وسول خو دمنه د ټینګښ لپاره به په شیکاګو کې بزرګونو فدرالي او محلي پولیس افسران هم ټاین سي وي
I'm confident that our
ز دا د ایم جی زمون پلان بد ڈی این سی پجریان کی خوندی چا پیریال برابر کړی
شیکاګو چارواکي تم لري چې د کنونشن لپاره د 15 شاوپالی دونکو راځي د شار یونین سنټر د ډیموکراټک ګوند ملي کنونشن قربت وکړي د کیرولین پرسوټی لپاره بهشت ته لاش ویو دی واشنگتن ڈی سی
ویو دی وا په سټیلایټ ټی وی هر ورځ سلیویریش ساتا پدیش انتینا تاسو پا یوٹیل سیٹلائٹ پا ٹی وی تازا تولا او بیتر پا خبرونا بحثونا او سیڑنی کتلے او اوریدلے شئی دا یوټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بی او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویری ساته لډی وسره اوسه.
بیا سړی مشای اوریدونکو لیدونکو
بخیر اغلاست
ځانګړي خبرونه ده
لا هم دوام لري
او دا به تر د سیمه په خپل ووای چې نه بجو پوری بل دوام لري. دا یو وګدا خبرونه ده تر 3 ساعته پوری سره شریکو او هم ځکه چې د امریکا په الینوای ایالت ښار شیکاګو کې د مهال د ډیموکراټک نېشنل کنونشن روان دي چې نني اخري ورځ ده او هم په نن ورځ په لګښيبه کې به دا ډیموکراټک ګوند لخوا نامزد شوی صدارتي امیدوار کاملا هریس با وینا کوي او په رسمي توګه به هم دا نامزدګي قبولوي. د دې دا وینا به تاسو سره په ژوندۍ باندې شریکو
باندې شریکو نو تاسو هم د دې سره مل پاتاسي او دا ژوندۍ خبرونه تاسو د سوشل میډیا فیسبوک او یوټیوب لاري هم تلویزیون لاري هم دا مهال ګوري او کولای شي چې د دې پر ویب پاڼ باندې هم دا خبرونه تعقیب کړئ
او پیغامونه خړې روانې د ټولو ډېر زیاته مننه په لګه شیبه کې براسره زموږ د دیوا همکار سړنکار جانګیر خټک سیب هم راځي د اسکایپ تلاري د نیویارک نه بلکې راغلي دی
راغلي دی بیا هم خټک سیب ختم راواله
ستړي مشي
خیر انګریزه کوي لانګ ټایم نو سی
لانګ ټایم نو سی
کافي مو تاسو کله کنه هغه کپ شته کلا نه
بس او بس کلا کافي را سایت ته پروت
نو شي نو شي جان وسه خټک صاحب بیا خپل مجلس ته بیا هم دوام ورکو د خټک صاحب ورم ساس نظر ولرمه د چې ار ان سی هم ته رمیا شیرس ول د جمهور خواهانو ملي کنونسن هم او اوس دا مهال د دیموکراتانو ملي کنونسن هم په شیکاګو کې د عمل په ژوندۍ وړ باندې روان دي. نو کدل ته بیا وایي چې د دواړو کنونسنیانو هغه فوکس وایي هم د دوی تمرکز وایو په کوم مهمو خبرو یا پر کوم مهمو ټکو باندې یادای
ګوري لکه ما تاسو ته ول ارزو کړلو چې د دې امکان زیات دی چې کاملا هریس په کوم شیزونو باندې زیات ټینګار کوي ځکه چې د کاغه ایجنډا وي هغه خپل ایجنډا باندې ټینګار کوي. هم د کا شانته چکلا ار ان سی یا ریپبلیکن نېشنل کنونشن شروع نو هغه کې هم دا غي ټینګار په دوه شیزونو یو دا چې موږ بسکو او بل دا چې کا زموږ مخالف په حکومت قرارو د امریکای بسا حال جوړي دا سیاست دی او دې کې هر پارٹی او هر کینڈیڈیٹ یو داسې نقشه جوړوي چې کم ووټرانو ته دا باور ورکوي چې قدمه مخالف راغله نو امریکا به زیات خپل پاتې نشي یعنی دلته به ترکه چې کم رفتار دی دا به کم شي خلکو ژوند به آسان دو پځه ګران بشي. نو چې کله دا ریپبلیکن نېشنل کنونشن نو الته کې ډونلډ ټرمپ او هغه پارٹی چې سمرا لوی لیډرانو چې چا الته ونګان اوکړل نو هغه ته کې هغه چې کم ټینګارونو یو خو د ابورشن یا اسقاط حمل په امریکا کې ډیر زیات منقسم هغه د عنوان دی یو داسې موضوع ده چې په دې باندې امریکا کې ډیر زیات دروند ویش دی او هغه په دې باندې یو هغه پالیسی واخستل چې کما د ډیموکراټک ګوند بالکل مخالف تا یعنی هغه دا اسقاط حمل باندې بین لګول غواړي او چې کم ډیموکراټس دي هغه غواړي چې کا داسې حالات وي چې یو خزه ژوند په خطر کې وي یا داسې نور څه داسې ضرورت وي چې کم په بنیاد باندې خزه دا خپل ذاتی فیصله کوي او په کار دا چې د ریاست سرکار مې وي. نو دا یو لوی هغه بیا چې کم دا اکنامیک ایجنډا و دمار را ده چې هغه کې ډېر اختلاف دی ځکه چې ډونلډ ټرمپ دا وایي چې او دا د ډونلډ ټرمپ نه نه دا بلکې زما په خیال دا د ریپبلیکن پارټي چې کم سیاست دی د دې مرکز او محور دا دی همیشه نه پاتې شوی دی. هغه څه وایي هغه دا وایي چې موږ به یو ډېر زیات مضبوط فوج جوړو ټرمپ هم دا وایي بل هغه دا وایي چې لیس ریګولیشن حکومت ورکوټه یعنی د حکومت حجم به ورکوټي او چې کم د حکومت د طرفه کار کاروبار او ژوند نور اړخونه باندې چې څومره د حکومت گرفت وي هغه به کمزوري کو او به دریم دا چې ټیکسونه به مونږه چې کم لوی کمپنی دي یعنی دا ریپبلیکن ګوند مشرانو دا وینا ده چې لوی کمپنی کاروباري ادارې چې کم په دې ملک کې ترقی راولی، نوکرې پیدا کوي، خلکو ته روزګار ورکوي. پکار دے چاغی تمغه فائدہ ورکو او اغی بند ټیکسونه کم کو. دا یو سوچ دی. دویم بل طرف ته چکم دی او بیا اغی لکا میڈیکیڈ یا چکم زیات عام په حواله ترم دا غی پالیسه کې ډیر زیات دروند اختلاف دی د ډیموکراټک ګوند سره. او بیا چکم د خارجه پالیسی دا اغه کې د ډونلډ ټرمپ او د کیملا هریس ترمنځ کافی اختلاف دی. دک شانتی چکم د ڈی این سی کې چکم مونږه وردل تروسه پورې اغان دک دی چې اغه ټیکسونه په لوی کاروباري ادارو باندې او رپتیانو باندې ټیکس لګول غواړي او هغه پیسې په خلکو باندې استعمالول غواړي. دا د اغه سوچ دی. او کیملا هریس او داغه پارټي مرګرو دا خیال دی چې کله کوته ټیکس هم په زیات کې نو لاسو کالو کې امریکا تقریبا 600 ارب ډالر ټیکس په مت کې جمع کول شي چې کم په غریبانو استعمال دي شي. خو دا ریپبلیکن ګوند د دې مخالفت کړي. نو اختلاف ډېر دیان دي هم دغه اختلاف دي چې کم خلکو طبيع انګريزي کوي چې ووټر چويس چې کم ووټران دي هغه طبيع دایو غور کوي چويس کوي چې هغه کم طرف ته تلل غواړي. نو هغه به فیصله ال تکي او به هغه به پروګرام جزئیات کتل کیږي. ګوري دا لکه پاکستان یا افغانستان کې خو سیاست پاتې نه دی، هلته خو طالبان سپریخې نه دي. خو پاکستان کې هم دغه حال دی، خو کلک ډېر سیاست چته پاتې دی. نو هلته کې همیشه دا پاره ناره وهل کېږي، دا نه ویل کېږي چې دا د پاره پیسې چرته نه راځي. خو امریکا کې چې هر کله یو سیاستوال دا ناره ولګي چې زه به لکه سیاحت عامه نظام بالکل بالکل مفت کوم به هر څه مفت کوم، نو بیا تر دا تپوس کېږي چې ښه دې باندې خو ډېره خرچه راځي، دا پیسې به چرته نه راځي. نو هغه حساب کتاب بدلته ډېر زیات کیږي. نو هغه په بنیاد باندې د یو کینډیډیټ اهلیت جاچ اغستل کیږي چې کم یوازې ووټران نه کوي، بلکې دلته میډیا هم کوي. دغه تر اوسه پورې کیملا هریس چې کله میدان ته راغله نو هغه ته ډېر زیاته توجه ورکړل شو. دغه چې صدر بایدن د صدارتي کینډیډیټ یا امیدوارۍ باندې سوالونه چې کله دا راغله نو نوې تحریک جوړ شو. هغه تحریک چې څنګه څنګه خپل عروج ته رسی نو هغه نه پس چې بل طرف ته ورسیږي، یعنی یو غر یو طرف ته وختي بل طرف ته چې کوزیږي، نو بیا ګوري چې کیملا هریس کم سوچ فکر تګلارې خزر او هغه تګلارې یو نظر ماته ښکاري چې موږ ته را روانو 100 منټو کې باغ امکان دی چې هغه موږ ته ښایي.
او دا خدای چې د امریکا ولس او د سترګې په لار دی څنګه چې آر ان سی ته نو سټولم د غشاني ډیموکراټک نېشنل کنونشن ته هم ټول ناستي هم ګوري چې صف فیصله وکوي د نومبر په 15 نیټه باندې چې کله صدارتي ټاکنې وي. خو آیا نړۍ هم ناست دا ګوري دا چې کوم په امریکا کې دا سیاسي هلي ځلي روانې دي او دا ویل کېږي دا چې بلکې تاسو به هم د دې خبرې کا پخلی وکړي چې دا کال د 2023 صدارتي ټاکنې تر ټولو مهمه ټاکنې ګڼل کېږي. د دې دا وخت چې کوم په دې رسټو کې چې کوم ټاکنې شوې دي باندې کې بیا نړۍ چوکې د امریکا صدر چې وی هغه یواز د امریکا صدر نوي یو مثال لږه د ټولو نړۍ صدر وی. نو نړۍ کې وته خلک په کوم نظر ګوري، د خلکو له خوا سویل کیږي یا عالمی میډیا وته په کوم نظر ګوري آر ان سی ڈی این سی او بیا ور سره ورسته چټا کړی دي؟
ډېر په درانه نظر ورته ګوري، ډېر په غور ورته ګوري او ډېر دې دې سره ورته جا چاخلي. وجه دا ده چې تاسو بالکل ټیک وای چې تا امریکای صدر چکم صدارت ہی آگا انگریزی کی الٹا کے استعمالی کانسیکوینشل، یعنی د دې اثر هر چرته ښکاری. که خلک په افریقا کې ناستي او که خلک په آسیا کې ناستي او که خلک په یورپ کې ناستي او که لاتین امریکا یا لاتینی امریکا کې یا چې هر چرته ناستي آسٹریلیا وغیرہ کې، نو دا دې اثر تاسو ته چرته چرته ښکاری. یو څو ځینو کې په دې کې ډېر زیات نظر پساتل کیږي. ولې چې خارجه پالیسی کې دا کیملا هریس او دا ډونلډ ټرمپ په نظر کې کافی فرق دی. گرچه کیملا هریس تر اوسه پورې خپل نړیوال نظر مکمل توګه باندې ښکار کړی نه دی، تکه چې هغه تر اوسه پورې مرستیاله صدر ده. مرستیاله صدر عموما په امریکایي تاریخ کې چې څومره مونږ لیدلی دي، نو مرستیاله صدر همیشه اندرونی خانه صدر سره چرته اختلاف وکړي نو کې به شي، خو عمومي توګه باندې عوامي سطح باندې هغه ډېر کم اختلاف کوي. لہذا تاریخ پله پالیسی چهر سوی هغه اوس کاری. خو یو څو شیزونه ډیر کار دی. یو خدای چې لکه تاسو مونږه غزا ذکر اول موکړلو بیا کوم چې غزا په حواله سره په امریکا کې ډیر ذات ویشته تقسیم دی او دلته کې چې کام تر اوسه پورې نزه پښتنې را روان دي نو هغه دی چې د یو گاف او د اکونومیست یو تازه ترین شمیره چې کومه هغه نزه پښتنه کړې و جولای 28 نه درېشته مې نیټه پورې هغه مطابق تقریبا 8.5% امریکایانو د امریکای حکومت نه د غوښتنه کوله چې ساحل ته فوجي وسله مو ورکوي. 28% دا ویل چې پکار د چي جاری وساتل شي ورته وسله او 18% دا ویل چې زیاته کوي ورته وسله. دا هغه نظر پښتني دي چې کم د ورسته میاشت شوی دي یعنی تقریبا یو میاشت اول شوی دي او دا سخای دا دلته کې هغه پالیسی چې کم دوړو طرف ته هغه دی یعنی جوکاو دی هغه په هغه چوکاټ کې چورتو غري نو بیا چې کم پالیسی سازان دی هغه به دې تم ګور چې کور دنه زموږ سیاست څومره اغیزمن کیږي ځکه چې تر اوسه پورې چې کله نه غزا کې دا جنگ شروع شوه دی امریکای حکومت تقریبا 2 لس ارب ډالرو وسله ورکړه د اسرائیل ته او دې کې نور به هم زیاتواله راځي. نو لوی سوال دی صدر بایدن خو بالکل صفا ویلی دي چې موږ به اسرائیل سره ولاړو څومره وسله پکاري څومره امداد پکاري موږ ورته کوو. دا د ایران چې دړه ورکړه چې اسرائیل باندې برید کو امریکای خپل فوجي بیړه مو لګاله او هر قسم ته لکه وسله یې ولګاله او بیا اسرائیل ته نور چې اسرائیل ته وسله ورکړه او خپل ځواکونه ملته ولګاله نور ځواکونه مولګل ګرچې په دې سیمه کې د امریکا تقریبا 30,000 ځواکونه مختلفو هیوادونو کې موجود دي خو هغه خپل وسله نور مولګل دا صدر بایدن نظر دی. خو کیملا هریس کوم دی هغه تر اوسه پورې د هغه غزا په حواله تر پالیسی ډیر زیات ښکار نه ده خو یو څو بیانونه چې کوم هغه د طرف راغلي دي نو هغه دادی چې هغه دا وایي چې ګرچې د فلسطین اسرائیل سره ولاړ هم خو د فلسطینیانو ژوند هم بچکول د اسرائیل فرض دی. دې پر برعکس چې مونږه ډانلډ ټرمپ ته وګورو ډانلډ ټرمپ هم پالیسۍ کې سړی درون بدلون نشته دی خو یو بدلون پکې بالکل ښکار دی. هغه اسرائیل ته دا وایي چې تاسو په نړۍ کې بالکل بې له پاتې شي دا جنگ زر ته زر ختم کړي چې دلته کې د خلکو مشکلات آسان شي او چې کم خلک اغوا شوي دي هغه دی بهر کړی شي. دا خو د منځني ختیځ شول بیا تاسو راشي ایران او بیا چې کم نور د عرب هیوادونه دي د صد امریکایي اړیکې دا ټول هیوادونه ډېر په نږدې نظر سره د امریکای ټاکونو ته ګوري ځکه چې سه هیوادونه د دې چې کم د ډیموکراټک ګوند سره نږدې دي او صد د دې چې کم ریپبلیکن ګوند سره نږدې ګړل کېږي. ایران کې نوې حکومت راغله ده داسې حکومت دی چې کم دا هڅه کوي چې هغه اهل مغرب سره او په خصوص توګه امریکای سره سنسه قسم ته تعلق خکې. آیا دا ممکنه ده ډونلډ ټرمپ په دور صدارت کې ماتګران ښکاری؟ آیا دا ډیموکراټک دور صدارت کې ممکنه ده؟ امکان بالکل خارج از امکان نشي کولی. همدغه شان ته یوکرين کې جنگ روان دي امریکا مسلسل امداد ورکي کله نه چې یوکرين باندې روس يرغل کړي دي او مجموعي توګه باندې امریکای تر اوسه پورې یوکرين ته یو سل او یو اویا ارب ډالرو اقتصادي او فوجي امداد ورکړي دي. آیا دا به جاری پاتې شي؟ دا یو لوی سوال دی. ډونلډ ټرمپ راغلو د دې امکان ډیر کم دي چې دا به جاری پاتې شي. کیملا هریس راشي آیا د کوم رمتادو پاتې شي یا نور بم زیاتېږي؟ دا واضح نه ده. چاینا ته لاړ شي امریکای او د چین ترمنځ چې کوم تعلق دی هغه ډیر پیچیده دی چې ودا سی وای چې کم کې کم تا چې کم ته وایي ټریډ وار یعنی یو اقتصادي جنگ چې کوم مونږه د ډونلډ ټرمپ په دور کې قتل هغه نه اولم قتل خو ډونلډ ټرمپ دور کې ډیر زیات شو هغه باندې چین بم ډیر نظر ساتي چې کا ډونلډ ټرمپ راځي دا وزياتيږي کا کیملا هریس راځي دا بو کې دی شي چې نور زیات نشي خو دې کې کمواله بیا هم ناراضي بیا تاسو چې کم د روسو د امریکای تعلق دی دا دابو مرسته سمره غزمن کیږي کا کیملا هریس راګدي ما ته نه کاری چې تعلق مخه کیږي کا ډونلډ ټرمپ راځي کې دې شي چې پالیسې کې څه بدلون راشي. نو زما په خیال پورا نړۍ کې تاسو به افریقا ته لاړ شئ په افریقا پورا چې کم کانټیننت دی البته کې دا وخت دوه ملکونه ډېر په تیزه خپل اثر زیاتوي یو روس دی او بل چین دی. امریکای کې دلته اوس دا وازونه چتیږي چې په کار دی چې امریکا د افریقا کې چین او د روس اثر کوي آیا ڈونلڈ ٹرمپ دې ته تیار وی او کا کیملا ہیرس یا دواړه ما په خیال کې دیشي دواړه نو په نړۍ کې هر چرته دې ته ډېر په نظر زیات په غور تر کتل کېږي هم د کال په زموږ جنوبي آسیایي هیوادونو کې هم دې چکم کې هندستان پاکستان او نور هیوادونه شامل دي افغانستان کې ورته طالبان ډېر په نږدې نظر ګوري چې د دې اثر په غي باندې
بالکل بالکل ولې چې دا روان ټاکنې به دا وټا کې چې څنګه به د امریکا پالیسی بهرنی پالیسی یا بهرنی تګلارې پر مخ ځي ساسو ډېر زیاته مننه مننه خټک صاحب چې خبرونه کې تاسو موږ له وخره کړو خوش پتا ستاسو خو
شش پاوله
مننه
کوم تیر مننه ستاسو
قدر مننه ته کوم کار دوم کوم سره زمش قدر من همکار او چیرن کار ټانګر خټک صاحب د مهال د نیویارک څخه را سره مال او د دیموکراتیک ملي کنونشن په حق لبان دی را سره مال ما شریکوله را بس یو بل راپور تھا او دا راپور هم د دیوی همکار خپل په ځای خکیرات تیار کړی دی نګنجانی او راپور دی د امریکا خبریال د سټیف هرمن چې د پنسلوانیا په حساس ایالت کې د نارث هامپټن کاونټي رای ورکوونکو له کال 1960 راهیسي د امریکا د ولسمشري لدریو پرته د ټولو ټاکنو ګټونکو غوړه کړې دي او اخر دا راپور به هم سره شریکو خلار بس تعالارته
اور دونکو له دونکو د مهاتا سګوري چې ډیموکراټک نېشنل کنونشن ته د صدرتی امیدوار کاملا هریس راغلی ده او په سټیج باندې دغه تود هر کلی کیږي او تاسو په ژوندۍ بڼه باندې ګورئ
incredible husband Doug for being an incredible partner to me, an incredible father to Cole and Ella, and happy anniversary Dougie. I love you so very much. To our president Joe Biden, we have traveled together, Joe, I am filled with gratitude. Your record is extraordinary, as history will show, and your character is inspiring. And Doug and I love you and Jill and are forever thankful to you both. And to Coach Jim Walls, and everyone who has put your faith in our campaign, your support is humbling. So, America, the path that led me here in recent weeks was no doubt unexpected. But I'm no stranger to unlikely journeys. So, my mother, our mother, Shamala Harris, had one of her own, and I miss her every day, and especially right now. And I know she's looking down, smiling. I know that. So my mother was 19 when she crossed the world alone, traveling from India to California with an unshakable dream to be the scientist who would cure breast cancer. When she finished school, she was supposed to return home to a traditional arranged marriage. But as fate would have it, she met my father, Donald Harris, a student from Jamaica. They fell in love and got married, and that act of self-determination made my sister Maya and me. Growing up, we moved a lot. I will always remember that big Mayflower truck packed with all our belongings, ready to go to Illinois, to Wisconsin, and wherever our parents' jobs took us. My early memories of our parents together are very joyful ones. A home filled with laughter and music, Aretha, Coltrane, and Miles. At the park, my mother would say, "Stay close." But my father would say, as he smiled, "Run, Kamala, run. Don't be afraid. Don't let anything stop you." From my earliest years, he taught me to be fearless. But the harmony between my parents did not last. When I was in elementary school, they split up. And it was mostly my mother who raised us. Before she could finally afford to buy a home, she rented a small apartment in the East Bay. In the Bay, you either live in the hills or the flatlands. We lived in the flats. A beautiful working-class neighborhood of firefighters, nurses, and construction workers, who tended their lawns with pride. My mother, she worked long hours, and like many working parents, she leaned on a trusted circle to help raise us. Mrs. Shelton, who ran the daycare below us and became a second mother. Uncle Sherman, Aunt Mary, Uncle Freddie, Auntie Chris, none of them family by blood, and all of them family by love. Family who taught us how to make gumbo, how to play chess, and sometimes even let us win. Family who loved us, believed in us, and told us we could be anything and do anything. They instilled in us the values they personified: community, faith, and the importance of treating others as you would want to be treated, with kindness, respect,
and compassion. My mother was a brilliant, 5-foot-tall, brown woman with an accent. And as the eldest child, I saw how the world would sometimes treat her. But my mother never lost her cool. She was tough, courageous, a trailblazer in the fight for women's health, and she taught Maya and me a lesson that Michelle mentioned the other night. She taught us to never complain about injustice, but do something about it. Do something about it. That was my mother. And she taught us, and she also taught us, and never do anything half-assed. And that is a direct quote. A direct quote. I grew up immersed in the ideals of the civil rights movement. My parents had met at a civil rights gathering, and they made sure that we learned about civil rights leaders, including the lawyers like Thurgood Marshall and Constance Baker Motley. Those who battled in the courtroom to make real the promise of America. So at a young age, I decided I wanted to do that work. I wanted to be a lawyer. And when it came time to choose the type of law I would pursue, I reflected on a pivotal moment in my life. You see, when I was in high school, I started to notice something about my best friend, Wanda. She was sad at school, and there were times she didn't want to go home. So one day I asked if everything was all right, and she confided in me that she was being sexually abused by her stepfather. And I immediately told her she had to come stay with us, and she did. This is one of the reasons I became a prosecutor, to protect people like Wanda, because I believe everyone has a right to safety, to dignity, and to justice. As a prosecutor, when I had a case, I charged it not in the name of the victim, but in the name of the people. For a simple reason, in our system of justice, a harm against any one of us is a harm against all of us. And I would often explain this to console survivors of crime, to remind them no one should be made to fight alone. We are all in this together. And every day in the courtroom, I stood proudly before a judge and I said 5 words. Kamala Harris for the people. And to be clear, my entire career, I've only had one client, the people. And so, on behalf of the people, on behalf of every American, regardless of party, race, gender, or the language your grandmother speaks, on behalf of my mother and everyone who has ever set out on their own unlikely journey, on behalf of Americans like the people I grew up with, people who work hard, chase their dreams, and look out for one another, on behalf of everyone whose story could only be written in the greatest nation on earth, I accept your nomination to be President of the United States of America.
And with this election, our nation with this election has a precious, fleeting opportunity to move past the bitterness, cynicism, and divisive battles of the past, a chance to chart a new way forward. Not as members of any one party or faction, but as Americans. And let me say, I know there are people of various political views watching tonight, and I want you to know, I promise to be a president for all Americans. You can always trust me to put country above party and self, to hold sacred America's fundamental principles, from the rule of law to free and fair elections to the peaceful transfer of power. I will be a president who unites us around our highest aspirations, a president who leads and listens, who is realistic, practical, and has common sense, and always fights for the American people. From the courthouse to the White House, that has been my life's work. As a young courtroom prosecutor in Oakland, California, I stood up for women and children against predators who abuse them. As Attorney General of California, I took on the big banks, delivered $20 billion for middle-class families who faced foreclosure, and helped pass a homeowner bill of rights, one of the first of its kind in the nation. I stood up for veterans and students being scammed by big-for-profit colleges, for workers who are being cheated out of their wages, the wages they were due, for seniors facing elder abuse. I fought against the cartels who traffic in guns and drugs and human beings, who threaten the security of our border and the safety of our communities. And I will tell you, these fights were not easy, and neither were the elections that put me in those offices. We were underestimated at practically every turn, but we never gave up, because the future is always worth fighting for. Future. Fellow Americans, this election is not only the most important of our lives, it is one of the most important in the life of our nation. In many ways, Donald Trump is an unserious man. But the consequences of putting Donald Trump back in the White House are extremely serious. Consider not only the chaos and calamity when he was in office, but also the gravity of what has happened since he lost the last election. Donald Trump tried to throw away your votes. When he failed, he sent an armed mob to the United States Capitol, where they assaulted law enforcement officers. When politicians in his own party begged him
to call off the mob and send help. He did the opposite. He fanned the flames. And now, for an entirely different set of crimes, he was found guilty of fraud by a jury of everyday Americans, and separately found liable for committing sexual abuse. And consider what he intends to do if we give him power again. Consider his explicit intent to set free violent extremists who assaulted those law enforcement officers at the Capitol. His explicit intent to jail journalists, political opponents, and anyone he sees as the enemy. His explicit intent to deploy our active duty military against our own citizens. Consider the power he will have, especially after the United States Supreme Court just ruled that he would be immune from criminal prosecution. Just imagine Donald Trump with no guardrails, and how he would use the immense powers of the presidency of the United States. Not to improve your life, not to strengthen our national security, but to serve the only client he has ever had, himself. And we know what a second Trump term would look like. It's all laid out in Project 2025, written by his closest advisors, and its sum total is to pull our country back to the past. But America, we are not going back. We are not going back. We are not going back. We are not going back to when Donald Trump tried to cut Social Security and Medicare. We are not going back to when he tried to get rid of the Affordable Care Act, when insurance companies could deny people with pre-existing conditions. We are not going to let him eliminate the Department of Education that funds our public schools. We are not going to let him end programs like Head Start that provide preschool and childcare for our children. America, we are not going back. And we are charting, a new way forward. Forward to a future with a strong and growing middle class, because we know a strong middle class has always been critical to America's success. And building that middle class will be a defining goal of my presidency. And I'll tell you, this is personal for me. The middle class is where I come from. My mother kept a strict budget. We lived within our means, yet we wanted for little. And she expected us to make the most of the opportunities that were available to us and to be grateful for them. Because, as she taught us, opportunity is not available to everyone. That's why we will create what I call an opportunity economy, where everyone has the chance to compete and a chance to succeed. Whether you live in a rural area, small town, or big city. And as president, I will bring together labor and workers and small entrepreneurs and American companies to create create jobs, to grow our economy, and to lower the cost of everyday needs like health care and housing and groceries. We will provide access to capital for small business owners and entrepreneurs and founders. And we will end America's housing shortage and protect Social Security and Medicare. Now compare that to Donald Trump, because I think everyone here knows he doesn't actually fight for the middle class. Instead, he fights for himself and his billionaire friends. And he will give them another round of tax breaks that will add up to $5 trillion to the national debt. And all the while, he intends to enact what in effect is a national sales tax, call it a Trump tax, that would raise prices on middle-class families by almost $4,000 a year. Well, instead of a Trump tax hike, we will pass a middle-class tax cut that will benefit more than 100 million Americans. Friends, I believe America cannot truly be prosperous unless Americans are fully able to make their own decisions about their own lives, especially on matters of heart and home. But tonight, in America, too many women are not able to make those decisions. And let's be clear about how we got here. Donald Trump handpicked members of the United States Supreme Court to take away reproductive freedom. And now he brags about it. In his words, quote, "I did it and I'm proud to have done it," end quote. Well, I'll tell you, over the past 2 years, I've traveled across our country and women have told me their stories. Husbands and fathers have shared theirs. Stories of women miscarrying in a parking lot, developing sepsis, losing the ability to ever again have children, all because doctors are afraid they may go to jail for caring for their patients. Couples just trying to grow their family, cut off in the middle of IVF treatments. Children who have survived sexual assault, potentially being forced to carry a pregnancy to term. This is what's happening in our country because of Donald Trump. And understand, he is not done. As a part of his agenda, he and his allies would limit access to birth control, ban medication abortion, and enact a nationwide abortion ban with or without Congress. And get this, he plans to create a national anti-abortion coordinator and force states to report on women's miscarriages and abortions. Simply put, they are out of their minds. And one must ask, why exactly is it that they don't trust women? Well, we trust women. We trust women. And when Congress passes a bill to restore reproductive freedom, as President of the United States, I will proudly sign it into law. In this election, many other fundamental freedoms are at stake. The freedom to live safe from gun violence in our schools, communities, and places of worship. The freedom to love who you love openly and with pride. The freedom to breathe clean air and drink clean water and live free from the pollution that fuels the climate crisis. And the freedom that unlocks all the others, the freedom to vote. With this election, we finally have the opportunity to pass the John Lewis Voting Rights Act and the Freedom to Vote Act. And let me be clear. After decades in law enforcement, I know the importance of safety and security, especially at our border. Last year, Joe and I brought together Democrats and conservative Republicans to write the strongest border bill in decades. The Border Patrol endorsed it. But Donald Trump believes a border deal would hurt his campaign. So he ordered his allies in Congress to kill the deal. Well, I refuse to play politics with our security. And here is my pledge to you. As president, I will bring back the bipartisan border security bill that he killed, and I will sign it into law. I know we can live up to our proud heritage as a nation of immigrants and reform our broken immigration system. We can create an earned pathway to citizenship and secure our border. And America, we must also be steadfast in advancing our security and values abroad. As Vice President, I have confronted threats to our security, negotiated with foreign leaders, strengthened our alliances, and engaged with our brave troops overseas. As Commander-in-Chief, I will ensure America always has the strongest, most lethal fighting force in the world. And I will fulfill our sacred obligation to care for our troops and their families, and I will always honor and never disparage their service and their sacrifice. On space and artificial intelligence, that America, not China, wins the competition for the 21st century, and that we strengthen, not abdicate, our global leadership. Trump, on the other hand, threatened to abandon NATO. He encouraged Putin to invade our allies, said Russia could, quote, do whatever the hell they want. 5 days before Russia attacked Ukraine, I met with President Zelensky to warn him about Russia's plan to invade. I helped mobilize a global response, over 50 countries, to defend against Putin's aggression. And as president, I will stand strong with Ukraine and our NATO allies. Respect to the war in Gaza, President Biden and I are working around the clock because now is the time to get a hostage deal and a ceasefire deal done. And let me be clear. I will always stand up for Israel's right to defend itself. And I will always sure Israel has the ability to defend itself, because the people of Israel must never again face the horror that a terrorist organization called Hamas caused on October 7, including unspeakable sexual violence and the massacre of young people at a music festival. At the same time, what has happened in Gaza over the past 10 months is devastating. So many innocent lives lost. Desperate, hungry people fleeing for safety over and over again. The scale of suffering is heartbreaking. President Biden and I are working to end this war, such that Israel is secure, the hostages are released, the suffering in Gaza ends, and the Palestinian people can realize their right to dignity, security, freedom, and self-determination. And know this, I will never hesitate to take whatever action is necessary to defend our forces and our interests against Iran and Iran-backed terrorists. I will not cozy up to tyrants and dictators like Kim Jong-un, who are rooting for Trump. Who are rooting for Trump. Because, you know, they know he is easy to manipulate with flattery and favors. They know Trump won't hold autocrats accountable because he wants to be an autocrat himself. And as president, I will never waver in defense of America's security and ideals, because in the enduring struggle between democracy and tyranny, I know where I stand and I know where the United States belongs. Country with all my heart. Everywhere I go, in everyone I meet, I see a nation that is ready to move forward, ready for the next step in the incredible journey that is America. I see an America where we hold fast to the fearless belief that built our nation and inspired the world, that here, in this country, anything is possible, that nothing is out of reach, an America where we care for one another, look out for one another, and recognize that we have so much more in common than what separates us. That none of us has to fail for all of us to succeed. And that in unity there is strength. You know, our opponents in this race are out there every day denigrating America, talking about how terrible everything is. Well, my mother had another lesson she used to teach. Never let anyone tell you who you are. You show them who you are. Let us show each other and the world who we are and what we stand for. Freedom, opportunity, compassion, dignity, fairness, and endless possibilities. are the heirs to the greatest democracy in the history of the world. And on behalf of our children and our grandchildren and all those who sacrificed so dearly for our freedom and liberty, we must be worthy of this moment. It is now our turn to do what generations before us have done, guided by optimism and faith, to fight for this country we love, to fight for the ideals we cherish, and to uphold the awesome responsibility that comes with the greatest privilege on earth, the privilege and pride of being an American. Chapter in the most extraordinary story ever told. Thank you. God bless you, and may God bless the United States of America. Thank you all.
خبر من لیدونکو بیا هم په خیر اغلاست او تاسو هم د دیموکراتیک ګوند د ولسمشری یا امیدوارو وایو د کمالا هاریس د ژوندۍ بڼه باندې وینا تاسو واوریدله او پر دې با حقلا باندې و نورم تاسو سره خبرې کوو او ډېر مهمه خبرې وې د خبرې باندې به هم تاسو ته نور معلومات درکو او دا محالم تاسو ګوري د تالار په ژوندۍ بڼه باندې د دغه ګوند حمایت کوونکي هم ټوله ولاړ دي او د خاوند دی.
بالکل اوریدونکو لیدونکو تاسو دا محال د خپل ټلویزیون په سکرینز باندې په فیسبوک باندې ډیموکراتیک نېشنل کنونشن دا ټوله غونډه په ژوندۍ بڼه ګوري او په دې غونډه کې نن د ډیموکراتیک ګوند لخوا نامزد شوی صدارتي امیدواري کاملا هاریس خپل هغه رسمي وینا چې په لګه په رسمیت باندې دا خپل هغه نامزدګي قبول کړي هغه وینا یې ترسره کړله او تاسو هم دا محل ګوري چې د کاملا هاریس سره د نائب صدر لپاره نامزد شوی امیدوار ټیم والز هم موجود دی. دوه د خپل خپل ژوند ملګری سره موجود دی. د ټیم والز د ژوند ملګری د غوی کورودانه ګوین غی سره ده. د دې ترڅنګ کاملا هاریس سره د هغوی خاوند ډګ ایماف هم موجود دی. دا محل په سټیج باندې تاسو دوی ګورئ. دا سلور رزی دا غونډه وه د ډیموکراتیک نېشنل کنونشن دا د دینن اخیری ورځ وه نه اخیری شپه وه بلکې دلته کې شپه ده په امریکا کې. تاسو دا محل ګورئ چې دا کنونشن هم اوس پای ته رسیږي. کاملا هاریس خپل وینا ختمه کړله او په سکرین باندې تاسو هم د ډیموکراتیک ګوند مشران د دغه ګوند غړي او نور د دې غونډې ګډونوال تاسو وینئ او د کنونشن نیخ باندې تاسو سره دا مهال دا ویډیو شریکو د دې کورنۍ غړي ټول اوس دا مهال سټیج ته راغلي دي.
په لندو شیبو کې بس مش قدرمن همکار را سره ایوب خبرین صاحب هم را سره وي او عادي را سره ملسوي دي. خبرین صاحب ختم را ولا
ستړي مشي
او ډیره مننه ډیره مننه کور ودان د کاملا هاریس وینا هوښه خاص خبر وانه ورېدل چې مو مهرباني چې کوم ځای خبره فایل
نو ودیره مننه تاسو ایوب خاورین صاحب. اول خو به تاسو په دې باندې مهم خبر وکړو چې کوم داسې مهم ټکی وو چې کاملا هاریس په خپل وینا کې وړاندې کړل.
کیسه خو ډیره و دا دی ډیر تود هر کله یو سو او خلک ورته ډیر په تمه بو ځینې خبري هغه مخکنی وی چې د تیرو څلورو ورځو کې بیا بیا تکرار شوې هغه بیا د خپل هم وکړي یو وی د خپل ژوند کیسه د بروخانه وکړه چې زه یوې مور لوی کړې یم دوه خوندې په یوازې ځان لوی کړې ونه یو کې کوم سفر وکړ دا یوازې په امریکا کې دا کار امکان لري او زما مور هم په نولس کلنۍ کې یوازې امریکا ته راغلی و او د دې ارمانونو سره چې زده کړې وکوم او بیا به د کانسر یا سرطان د ناروغیو علاج کوم نو هغه هم دا کار وکړ نن وای نشته ډیره میادیږي دا په یل هغه احساساتي د جذباتو نه ډکه د مور خبره وکړه بیا خبر را شروع کړه چې زه په څه ډول یو ماحول کې را لوی شوی یم نو په سان فرانسیسکو په هغه سیمه کې کوم ځای کې وای زما مور کوشش وکړ زیار او زحمت یې وایست بیا اول په کرایې په یو فلټ کې اوسېدلو بیا یو کور واخیست او داس سیمه کې وای چې ټول کارګر خلک وو موږ مو در درمیانه یو منځنۍ طبقه عام خلک وو زه مالته اوسېدلم بیا د کالج خبرې مو وکړې د مکتب او د ښوونځي او د کالج او هلته هم دا کیسه وکړه چې زه له هغه وخت راهیسې د حق په ملاتړ د حق په طرف درېدلې یم او هغه کیسه وکړه چې د دې تیوي ملګری سره کوم زیاتۍ کېدو دا چې کله خبره سوي ده د هغه په طرفداري ولاړه و هغه خپل کور ته بيولي و او هغه د خپل ناسکه پلاری ورسره هغه سره کنه کول نو دا کیسه هم وکړه چې دا هغه وخت نه زه همیشه د حق په طرف وم بیا دا ول چې زما ټول ژوند یا په محکمه کې تیر شوی یا په سپینه باندې کې وی هغه موږ تاسو په فاکتور کې هم د سی وې سلا لروچی کور او جمعه کنه نو دموول چې یازه په محکمه په قضا کې ومه کورټ کې ومه او یا په سپینه باندې کې راغلم نو زما ټول ژوند له حق او باطل سره د حق په طرفداري او د باطل له رادولو او د مجرم د نیولو دې کې زما ژوند تیر شوی دی نو تاسو په ما باور کولای شئ چې زه به د حق او د مظلومانو غمخور یم بیا راغله دینو مسائل ته هغه هم نظرونه تقریبا هغه بخوانی تکرار کړل خو زه درته یادوم دی ویل چې د غزي ته جګړه پاره وو ویل اسرائیلو زه ژمنه کوم چې د اسرائیلو دفاع وکوم اسرائیل حق لري چې د خپل ځان دفاع وکړي معنا دا چې هغه وسلو ورکول او دا پروګرامونه به روان وي او دا ویل چې د 1 په اکتوبر باندې چې کومه ترورستي برید حماس کړی وو او به 1 په اکتوبر باندې چې هلته کوم جنایات یا ظلم وکړ هغه خلک د هغه باید بدل واخلل شي هغه خلک باید په سزا ورسول شي او دای د اسرائیل په طرف خبره وکړه بیا د فلسطینیانو په طرف دا ویل چې فلسطینیان هم د دې حق لري چې ظلم ورسره ونیسي او یو عادي نورمال ژوند ولري او ازادي ولري او د بشري حقوقو تلف نسی تر دې حد پورې وویل نور نو دای د بیا بل په بارني چارو کې د اوکراین کې خبره وکړه د اوکراین په اړه هم ویل چې بو دا زوما چې څنګه بریډ ووسو پینزوس هی وادونو د مشرانو سره زوغه کېدلمه او وی می جر غونډه کړل په پینځم ورځ می د زيلنسکي سره ولیدل او هغه ته می د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړ او موږ به د پوتین په مقابل کې دریږو او د پوتین په د روسي دغه اشغال یا سرکشي په التهونه منو بیا خبره د کیم جون اونګو مورکړه دغه دغه درې هغه موضوعات دي د سي دي چې هم دغه نن سبا په نړیوالو چارو کې امریکا مستقیمه پکې یو نظر لري او طرف لري او یا لویا کیسه ده او ترامپ هم په دغه درې ټوکیو باندې په دې باندې انتقادونه کوي په اوکراین جګړې باندې دوی ملامت بولی چې ټول اروپا مو د جګړې سره مخامخ کړی ده د غزي په جګړه هم دوی ملامت بولی چې تاسو په غزه کې د جنگ ما په وخت کې نو ما خپل څول په منځني ختیځ کې راوستله او تاسو د جګړه کو او د کیم جونګ اون هم کله کله د هغه یادونه ترامپ داسې کوي چې زه حیران یم چې دا کامل هارس به لکیم سره څنګه مخامخ کیږي او څنګه به خپل حق دفاع کوي چې کله هغه سره لاغ سره خبرې کوي نو دا هغه موضوعات و چې یاد کړل نور نو په ترامپ باندې ډیر انتقادونه وکړل په ډونالد ترامپ باندې مثلا دی هغه یو ټکی ته مهم ټکی ته اشاره دا وکړه چې دا د ډانل ټرمپ هر څه چې کوي د ځان لپاره کوي، هغه د ځان په غم کې دا او زه د ولس په غم کې یم. دا البته د دې نظر دا ډانل ټرمپ خداسي نه دی ویلي چې هغه یوازې د ځان غم کوي، بلکې هغه وایي چې زه د امریکا دفاع کوم. هغه بیا په دوی انتقاد کوي چې تاسو د امریکا کمزوري کړی ده، ما پریږدي چې زه امریکا بیرته هغه پخواني برم او زمات او قوت ورسوم. دا د دې د اوس نو مذاکره ده یا داسې وایم چې مناظره ده، دواړه په یو بل باندې تورنه لګي ده، کمپاین شعارونه دي غونډې دي. یو بل د مهاجرت په موضوع کې هم د دیموکراتان نننم په دی وینا کې دا ذکر وو خبر وو څه د ځوان شاته خلک مینې چې وینا نه ورسته اوس نو راوځي روان دی وزي کا او په حال فرمنت کې دا خبر تر کوم جهال دکسه وي د نن ای څوک پرې کو دل دې کسان د باندې بولاړو خو بهر صورت اوس به دا 15000 کسان چې د نن ته دي دا په ودر وزي دي لدینه راوځي. نو په دا وینا مهم چې کیو چې ما د بیان کړ نور تاسو چې وختنی په دې د دې ټول کنونشن په دې څلور ورځو په اړه نو زه ساس خدمت کیم.
صحیح دا چې تاسو هم خبرین صاحب ډېر ستړي هم یاست، بیا مننه کوم چې را سره مال یاست. تاسو ویل چې دا دومره خلک هم په تالار کې یا هم په حال کې دننه و، د امنیت په حال هم کراته و چې امنیت څومره د دغه تالار د یا ټینګو تاسو مخکې ویل چې دروازې بندې وي، نو د دې په حال هم که زموږ اوریدونکو اولیدونکو سره
ډېر مهم دي اشاره وکړه، ډېر مهم دي کته اشاره وکړه، ماته خندای په دغه خپل دغه تاسو ستړي یاست خبرتر سړیا تیر ده خبرتر
یتي بل ده چای ورته سکي چای ورته سکي کافي ورته سکي
نه زه چې کله دا چې ډیر ستړی سم بیا ما خندې راځي
بس مطلب واخسته سو خارين څه
د سکیورټي د امنیت خبره ته دا ستړیا هم د دې امنیت په دې کې یو دلیل ده، امنیت په دې خاطر چې دا بلډینګ ده دا ارینا دا یا دلتا ارینا ورته ول کی جمنازیوم می بولیا دا هاکی میدان نو دا خو په عام ورځو کې یا کله چې هاکی لوبوي په خبر راځي تر دې ځای بدلته په موټر یا ګاډی نه کته کیږي اور نه وځي په عام د دې سکیورټی دومره ټایټ و چې زه یو بلاک دو بلاک په امریکا کې بلاک ویل کیږي خو بیا به زه په سم پښتو کې هم وکم، یعنی یو سرک دوه سرکه درې سرکه درې روډ دیخوا درې روډ دیخوا او درې روډ دخوا، یعنی درې سرکونه د دې چار طرف ته دا بند په زه چې کله دې ځای ته دا څومره خلک چې اوس بیرته روان دي دی تقریبا 15 دقیقې یا منټه یا 10 دقیقې یا دا مزل کوي چې خپل ګاډو ته ورسیږي.
صحیح
دا سکیورټی ده او د ټکنالوژي په سکیورټی کې څومره کار وو زه درته یو زه چې تر اوسه پورې پوه نه شوم څلورمه ورځ مې ده یو دوه ځلې مې تاسو پوښتنه وکړه بیا ومېرزم مل دا ډېرې پوښتنې په دې اړه باندې په خپله باندې ځان شکمن نه کوم. یو ټکنالوژي په دې کې څومره نقش درلود زه درته یو خبره وکړم.
واه واه مهرباني.
کله چې رانی نو وتلو نو موږ په دوه درې ځای خو دا عام چیکنګ سټاف چې کارت دی ګوري، زه دا کارت ما دلته کته یې دا در کاروم دا درې کارتونه وو. دا یو د جرنلستانو د پاره وو چې دلته کې جرنلست ځان ته یو سیکشن ته هلته دا زیر کارت به لیږي بیا به نیوځل دا کارت چې په دې باندې یو خاصه نه کده چې تر کوم لیول پورې تاسو اجازه ستاسو ته ورکوځیدلای شي او
څو
بجې نه سي ورتلای دا د دې کې ساتونه لیکلي دي بیا چار دروازه باندې الته چورځي الته یو ماشين دا غي باندې ګوري چې ته دې ته ساته اکسس درکړای کای نه درکړای، یعنی ته دې لیول اجازه لري او کینل لري. او دا دریم کار ده چې دا په ډېر خوري او په مشکلات سره پیدا شو ده هغه یعنی ورکول یې آسان نو دا په کار کې د خبرو کولو د یو چا سره د یو ایونت یا یو مظاهره د کوریج لپاره دا د پولیسو لخوا کار کوي، دا د پولیسو دا 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 د خپل د ډیموکرات د ډی ان سی او دا د خبريالانو د هغه دا درې کارتونه میاشتو مخکنه د دې لپاره کار کوي دا چې دلته څوک موخه د دې کارتونه او د دې د سکیورټي نتیجه چې شي و نتیجه
وا
زه چې وکړل را نه نیوتم په دې دروازه کې به ماته ویلتي اول دروازه کې
اول دروازه کې
دا څو دروازې دي چې پیراتریږي
په
هغه اول دروازه کې به پرته لدی چې خبر یو کې یا کارت وګوري دلری نه ویلته ویلې هاي محمد هلو محمد یستری ماشي محمد زه په دې حیران وم چې دا دوی زما نوم څنګه زده کړی
تاسو مشورې خاورین څه تاسو کې نه پیژنئ
ګورته مخ نوم راغراسېدل
دا 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 سکیورټي خبره ده دا دا ماشینونو خبره ده دا په دې لار باندې چې کله څه په اول ځل کې رانی نیولې الته اتمن کامري دي ماشینې دي چې سات چیرې ګوري چې ترڅو ته دی ځای تر رسیدي په کمپیوټر باندې دی مخ د سکرین وو د دې کسانو مخ ته سکرین وو په کمپیوټر باندې وېستا نوم او ستا مخ ستا د تصویر دا به ورته په سکرین راغلی و چې اوس دا کس را روان ده
دا ټیکنالوژي خبره مو کړله
یعنی د ټیکنالوژي یعنی موږ به چیرته کارت سوایپ کړم نو نه به مو چا سره خبره کړې وه نه به چا زما کارت لیدلی وو خو چې هغه میز ته به راورسېدې دوی به درته ویل چې محمد اجمل جیک جیف سټیو د هر چا چې به خپل نوم وو هغه ته به ویل چې ستړی مشي محمده
دا یو ډیره مهمه خبره ده چې
مختلې ټیکنالوژي سره کار اخیستل کېدی چې مخکې خاورین صاحب تماشې
ستیر
سي پیژن دی
کیسه کوم بیا اخر کې یو وجه یې چې دا وایي او سترګې خلاصې کې دا ټیکنالوژي کوم ځای ته رسیدلې ده
وی بهترینه خبره مو وکړه
یو بل پښتنه مې هم ذهن تراله چې کله تاسو د پنځه ویش زره ګډونوالو پکې نو څه خو بدې کې هغه ډیلیګیټس و چې راغون شوی و چې په رسمي توګه باندې سلورنیم زره خود دین علاوه چې کوم یو خو د ډیلیګیټس خبره مو کوي خو بیا د دین علاوه خلک چې دا راځي د 15 زره دا څنګه راځي د ټیکټ اخلي کده دی سلیکشن څنګه کوي چې دا خو ډیر زیات یو حساس
غړي دا وته
ډیر حساس ونده وینو دا خلک څنګه
د مثلا د جی وای چې د لس زره شاوخه ته خو د میډیا خلک د میډیا دا او په دې کې کله زده ستو یم چې څلور سوه کسان یوازې د سی ان ان د شبکیو څلور سوه اوس نړۍ په فکر کوي چې څلور سوه د سی ان خو یو تلویزیون د څلور سوه کسان څه کوي اما ما ولیدل چې څلور سوه دي او استودیوګانې خپل جوړې کړې وي او خپل دفترونه جوړ کړي وو ارزي ټول شان ارزي دي بیرته به دا ورانی دي کفيږي څلکه صدا ای پی یو اسوسییټډ پریس د مو تاسې خبرونه ګورو او په دنیا کې یو معتبره اژانس د ایجنسی د خبرونو څلکه سات همداسې به د رویټرز دو یورو نیوز بو د جاپان او کوریا د جنوبی امریکا عرب چې چیرته خصوصا یورپینز به خېډرو د دنیا انټرست د امریکای په الیکشنز کې ډیر زیات او دوم او ورسره دلته هغه مستقیم په دې کې اړیکه لري کومه دا خبره ده چې د دې څلور ورځې لپاره
یو منټ نور پاتې دي نو خاورین شه
د دې څلور ورځې لپاره شیکاګو $200 میلیون په شیکاګو کې مصرف شوی دي
مې خاورین شه یو منټ نور پاتې دي خبرونه کینو
وا بخښه
یو منټ کې خبره کړو
بس په یو منټ کې به د خپل ځل خبره وکړو نور خو مستاس ده
په ربانی بالکل ولینا
اوس ولاندې دلاندې تر سره هونډه کوم چې دواړه کنونشن نو وسول د اړین سیم سوي د ډی ان سی د نن خلاف شو اوس نو 15 ورځې پاتې دي بنی میاشتې نو په درس کې به دواړه کاندیدان ګرځي په سټیټونو باندې او خصوصا په دې شپږو سټیټونو سي دي یا ریاستونو سي دي الټه خاصه دي د دواړو رقابت سخته دي کې به ګرځي را ګرځي ډونالد ټرمپ نن په اریزونا کې او په مهاجرت باندې د کاملا هاریس نه بڑا کې وېسته وي دا ناکامه و او دا دی دلته د ډونالد ټرمپ کې بد ویل و هغه سره ډېر خطرناک ته چپري نه دی نو دا سیاسي غونډه دی روانه وي
ډیر مننه تاسو ته
خاورین صاحب د وخت را کول ستا ست شش په غواړو
خوش په ولرې
ډیر مننه د خدای په امان
الله مالس
او ریدونکو لیدونکو ډیر زیات مننه چې دا خبرونه چې کوم ځانګړي یا خصوصي خبرونه وا تاسو را سره تر اخیره پورې وکټله د ډیموکراټک نېشنل کنونشن نن اخیری ورځ وا او په دغه اخیری ورځ باندې د ډیموکراټک نېشنل د ډیموکراټک ګوند لخوا نامزد شوی صدارتي امیدوار کامل هرس خپل وینا وکړه او دغه وینا سره دغه کنونشن اختتام وشو. نو ټول ډیر زیات مننه کوم د خبرونه وخم پاتره سی بشجانی تاسو مننه.